The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
عزت منو اوریدونکو ستړي مشه او خرخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو. نن د جمعې ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې اته، افغانستان کې اووه نیمې، او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي د غیر قانوني پاکستانیانو بیرته هیواد ته د ستنېدو په اړه د غربي هیوادونو سره شبې لوزنامه نن په عارضي توګه ځنډولې.
اور میں سب کو لکھ رہا ہوں، تمام یورپی ممالک کو، کہ اگریمنٹ تو پچھلی حکومت نے کیا، ہم اس کا پاس کریں گے، مگر اب کوئی جہاز وہاں سے نہیں آئے گا جب تک ہم ویریفائی نہ کریں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں.
د پاکستان د سنې د قانون او انصاف کمیټې ویلي حکومت د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې دي. د کمیټې په یو ریپورت کې وایي نږدې 20,000 پیښې داسې شوې چې د بشري حقوقو سرغړونه ښایي.
زه دا کوم چې د پاکستان د حکومت چې دی د بشري حقوقو دا د سره په ژوند کې اړو د دې ترجیح ده نه، دا دې تاړو سم مسله ښکاري نه. چې دې کې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې یعنی د ریاست بعض ادارې چې دي نو هغه په دې کې ډېر زیات ککړ دي.
د امریکې دفاع وزارت وایي افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو د طالبانو عملیات د طالبانو پر ضد نه دي. وزارت زیاتوي طالبان د سولې ملګري ګڼي. د سیمې سلونکي دا یو مثبت ګام بلي.
کینن کچره د طالبان راخه مسي بیان راځي چې هغه دې ته هر کله وي، نو یو امید پیدا شي چې افغانستان کې د سولې د لارې دا مشکلات ختم شي.
وړاندې کوو اوس هم د مهمو خبرونو تفصیل.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي د برتانیې نه علاوه د غربي هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیانو بیرته هیواد ته ستنېدو په اړه لوزنامې ځنډولې دي. اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته داخله وزیر د وینا په وخت دعوه کړې ده زیاتره مغربي ملکونه د تصدیق په غیر قانوني پاکستانیان واپس کوي. نوموړي ویلي د دغه تړونونو لاندې لازمي ده چې د غیر قانوني کډوالو د واپسۍ وړاندې د دغه خلکو د پاکستان سره تصدیق وکي او ویلي دي که چرې په غیر قانوني توګه باندې پاکستان ته نور خلک را اولېګل شول نو پاکستان به دغه خلک واپس کوي. د دې وړاندې د یورپي اتحاد د خارجه تګلارې مشر فدریکا موګرینی ویلي پاکستان یورپي هیوادونو کې غیر قانوني کډوال بیرته اخیستو ته تیار دی. نوموړې دا خبرې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات ورستو کړی وي. او د بخښنې نړیوال تنظیم ایمنیسټي انټرنیشنل روانه میاشت د یورپي اتحاد د کډوالۍ په تګلاره نیوکې کړي دي. ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي د یورپي اتحاد په 28 کې صرف 10 غړي ملکونه د شام کډوالو ته ځای ورکولو پلان لري. د منځني ختیځ او شمالي افریقې د جنګونو او غربت له وجې په لکونو کډوال یورپي هیوادونو ته د امن او ښه ژوند لپاره په تلو مجبور شوي دي.
پاکستان کې د بشري حقوقو د وزارت د کارکړدګۍ په حق له د پاکستان د سنیټ مستقلی کمیټې د وزارت کارکړدګۍ د منلو وړ نه ده بللې. د بشري حقوقو د وزارت چارواکو د سنیټ د مستقلی کمیټې غړو ته د دې قوانینو جوړښت او اختیار په باب خبرتیا هم ورکړې ده.
د پاکستان قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو د قومي اسمبلی سپیکر د څوکۍ لپاره د غازی ګلاب جمال د ادربلو اعلان کړی دی. د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل ویلي دي دی په پارلمان کې د خپلې سیمې د ترقۍ او ثبات لپاره کوششونه جاري ساتي او دا چې په دغه سیمه کې د 28 آئینی ترمیم لاندې اصلاحات راوستلی شي چې دغه سیمه د هیواد د نورو برخو سره یو شان کړی شي. نور حال په دې حق لباندې د سیمې نه زمونږ خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
که څه هم دا مهال په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو شمېره فقط 12 ده او د کرم ایجنسۍ یوې حلقې انتخابونه هم تر اوسه نه دي شوي. او که څه هم په دغه 12 غړو کې د 15 تړاو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره دی، خو ولې بیا هم د سیمې شپږ آزاد امینیګانو په 9 نومبر کېدونکو د قومي اسمبلی سپیکر عهدې د ټاکنو دپاره د خپل یو ملګري ډاکټر غازی ګلاب جمال، څوک چې په ډاکټر جی جی زیات پیژندی شي، نوم غوره کړی دی. او دا به د پاکستان په پارلیماني تاریخ کې په اول ځل وي چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو کوم ایمینې به د یو کاندید په حیث د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکنو کې برخه واخلي. د شپږو آزاد قبایلي غړو د دغه فیصلې په حکله چې کله د دوی پارلیماني مشر حاجي شاجي ګل نه وپوښتل شول نو هغه وویل د قبایلی سیمو آزاد پارلیمانی غړی یای چې د سپیکر عہدې د پاره د ډاکټر جی جی اسناد جمع کولو نه پس اوس هغوی د واړه سیاسي ګوندونو سره د مرستې ترلاسه کولو په غرض رابطې شروع کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
د امریکې دفاع وزارت وایي دی افغانستان کې د طالبانو پر ضد نور د ترهګرۍ خلاف عملیات نه کوي. پینټاګان ویلي دوی جنگ ځپلي افغانستان کې د امن پر ځای کولو کوششونو کې دغه ډله د یو مهم ملګري په حیث ویني. د پینټاګان ویان جیف ډیویس واشنگټن کې د شروع په ورځ ناوخته یو خبري کانفرنس ته ویلي په عملیاتو کې طالبان په فعاله توګه نه په هدف کوي. نوموړي زیاته کړې افغانستان او پاکستان کې ځنی ځان لتون لاري د خپل حیثیت اوچت څرګندولو لپاره د دولت اسلامي تندره بدلی نوم استعمالوي، خو زیاته کړې داعش په دغه سیمه کې منظمه وجود نه لري.
افغانستان به د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره هند څخه څلور جنگي الوتکې یا هلیکاپټري اخلي. دغه به یو وړوکی خو مهمه تړون وي. د دې تړون سره په پاکستان کې د اندېښنې پیدا کېدو امکان هم ښکاري. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې کولو وروستو هند څخه د عسکري مرستو ترلاسه کول او درولي و ودرولي و، خو پاکستان سره یې د څلورو کلونو څو کلونو راهیسي روان تاوتریخوالی کولو او کمولو او د افغان طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره پاکستانی مشرانو سره لیدنې کړې وې. زموږ همکار رحمان بونیری په دې حقله نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د هند نه څلور جنگي دونکي هلیکاپټر اخلي چې د طالبانو خلاف په جګړه بخت خپلو ځواکونو توان سوا کړي. صدر اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته د هند نه پوځي مرستې اخستې او د پاکستان په حکومت او پوځي د اوږدې مودې راهیسې روانې لانجې رالنډولو او د اړیکو ښه کولو غږ کړی و، خو په کابل کې د بمی حملو وروسته صدر اشرف غنی تور پورې کړی و د دغه حملو د تیارۍ لپاره د پاکستان خاوره کارول شوې ده. مطبوعاتي خبرونه وایي د افغانستان د قومي سلامتي صلاحکار محمد حنیف اتمر په نوې ډیلی کې د روسي طرز جوړو MI-25 یا MI-25 د انتقال پریکړه کوونکی دی. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د طالبانو وسلوالو په ضد جګړه کې بخت ځواکونه د هوایي حملو لپاره د توان سوا کولو ضرورت ته ګوري. دا وخت امریکې هم افغان ځواکونو ته په جګړه کې کارول کېدونکي هلیکاپټرې ورکړي دي، خو چارواکي وایي افغان ځواکونه د درنې وسلې وړونکي هلیکاپټرو پسې ګرځي. بلې خوا ته هندي چارواکو هم د هلیکاپټرو د ورکولو پخلی کړی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان باندینو چارو وزارت لخوا د دلی او کابل ترمنځ د هلیکاپټرو په سودا د سغبرګون ورکولو نه ډډه شوې ده، خو په لاهور کې د امنیتي چارو یو سیلونکي دغه اخبار ته وای پاکستان د رقیب هیواد لخوا د گاونډي هیواد افغانستان سره د جنگي هلیکاپټرو د پریکړې د ډیر نږدې نه څارنه کوي.
او د دې ترڅنګ د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ ډېرې سختې نیوکې شوې دي د اچین ولسوال حاجی غالب وایس آف امریکا ته ویلي چې د داعش ډلې 22 غړي یې په عملیاتو کې وژلې دي. هغه زیاته کړې چې دغه عملیاتو کې د داعش ډلې انټرنیټي لویه دستګاه هم له منځه وړلې ده، د کومې په ذریعې چې یې له سوریې او عراق سره اړیکې نیولې. حاجی غالب ویلي چې ترسره شوي دي عملیاتو کې ورسره هوایی ځواکونه هم برخه اخیستې ده، خو د دې پیښې پخلی لا تر اوسه داعش وسلوالو ډلې نه دي کړې.
د مصر لخوا د یاغیانو د اثر لاندې سینا جزیره باندې د برتانیې د مسافرو جهازونو الوت ځنډولو وروسته نن د دغه سیمې د سیلګرۍ ځای شرمل شیخ کې په سلګونو برطانوي سیلګرو د رابیستو پلان ودربلې شوی دی. د برتانیې د مسافرو جهازونو کمپنۍ ایزی جټ ویلي د لسو اضافي پروازونو نه صرف دوه د شرمل شیخ ایرپورټ ته رسیدلي چې هم نن به د دغه ځای نه برطانوي مسافر راوړي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د محکمې یو ویان ویلی دی چې امریکا به د یکشنبه په ورځ میانما کې د کیدونکو انتخاباتو ټینګه څارنه کوي، او د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو په راتلونکي د ولسمشري انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند د ممکنه کاندیدانو جلسه به را روانه ونې ترسره کیږي. دا ځل به دې جلسې کې د لسو پر ځای اته کاندیدات برخه اخلي. بلې لورې ته د فرانس د کورنیو چارو وزیر ښاغلی برنارد ویلي چې فرانس به پاریس کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال په باب د کیدونکو کانفرنس په موخه د خپلو سرحدونو ټینګ امنیتي بندوبست کوي.
او د کال 2011 ترهګر حملو وروستو په عراق او افغانستان کې د جنگ شروع کولو پس د سو کلونو پوري چپ خلو پاتې کېدو پس د امریکې په خواني صدر جارج اچ دبليو بوش د خپل زوی جارج بوش جونیئر په انتظامیه کې په دوه مهم اعلی چارواکو پخوانی نائب صدر ډیک چینی او پخوانی دفاع وزیر ډونلډ رمسفیلډ باندې سختې نیوکې کړې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د برتانیې نه علاوه د غربي هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیانو بیرته هیواد ته ستنېدو په اړه لوزنامې ځنډولې دي. نوموړي اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت دا وکړې چې زیاتره مغربي ملکونه د تصدیق په غیر قانوني پاکستانیان واپس کوي. دا خبرې چودري نثار علي خان په داسې حال باندې کړې دي چې د یورپي یونین د خارجه تګلارې مشري فدریکا مغرینی ویلی دی پاکستان یورپی هیوادونو کې غیر قانوني کډوال بیرته اخستو ته تیار دی. نور حال په د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان را کوي.
مطبوعات د اروپای ټولنې یا ایو له خولې وایي پاکستان په دې سلا شوی دی کوم پاکستانیان په غیر قانوني توګه اروپای هیوادونو ته تللی دي او هلته میشت دي پاکستان ته به واپس راوستل کیږي. خو بلخوا د کورینو چارو وزیر چودري نثار ویلي دي پاکستان اوس دا معاهده په وقتی توګه ځنډولې ده. د اروپای ټولنې خارجه پالیسۍ مشر له خولې مطبوعات وایي پاکستان دې ته تیار دی کوم غیر قانوني پاکستانیان اروپای هیوادونو کې موجود دي هغوی به بیرته پاکستان ته لیږل کیږي. او د پاکستان خارجه امورو دپاره وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات کې دا فیصله شوې ده. اروپای ټولنې په دې معاهدې باندې په عمل زور راوړی دی. خو هم نن اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس کې د کورینو چارو وزیر ښکاره کړې ده دغه معاهده تیر حکومت کال 2009 کې اروپای هیوادونو سره کړې وه، خو بغیر د برتانیې یو هیواد هم په معاهده صحیح توګه عمل نه کوي. دوی زیاته کړې ده د معاهده تر مخه به د پاکستان تحقیقاتي ادارې اف آی اے او نادره چارواکي به اروپایي هیوادونو ته تلل او هلته د تصدیق نه پس به د غیر قانوني پاکستانیانو واپسې عمل به کېدو. دوی زیاته کړې ده یوازې تیر کال اروپایي هیوادونو نه 9000 پاکستانیان واپس لیږل شوي دي چې پکې هغه کسان هم شامل دي چې د پاکستان نه علاوه د نورو هیوادونو شریعت هم لري. چودري نثار ښکاره کړې ده پر وقتی توګه اوس پاکستان دا معاہدہ زنڈولې دا.
میں نے دو چیزوں پہ ایک پہ آج پابندی لگائی ہے جو آپ سن لیں. ہم انڈر دی ری ایڈمیشن اگریمنٹ جو ڈیپورٹیز جن کے صرف یہ تھا کہ جو الیگل مطلب جو بغیر کاغذ کے بغیر پاسپورٹ کے جو گئے ہیں جو اگریمنٹ ہمارا ای یو سے سائن ہوا تھا میں نے آج اس کو وقتی طور پہ روک دیا ہے. اور میں سب کو لکھ رہا ہوں تمام یورپی ممالک کو کہ اگریمنٹ تو پچھلی حکومت نے کیا ہم اس کا پاس کریں گے مگر اب کوئی جہاز وہاں سے نہیں آئے گا جب تک ہم ویریفائی نہ کریں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں.
دوی وی روپائی ہے وادنو په معاهده صحیح عمل نه کوي او نن نه دا معاهده پاکستان معطل کړی ده. رپورټونو تر مخه اروپایي هیوادونه د وخت نږدې 100,000 زیات غیر قانوني مهاجرینو راتګ سره مخ دي او نږدې ورځو سوریانه اروپایي هیوادونو ته تلونکي ډیرو مهاجرینو کې پاکستانیان افغان او دغه شان د نورو هیوادونو خلک هم شامل وو چې غیر قانوني توګه اروپا ته تللي دي او زیاتره یې د مقصد لپاره د پاکستان لاره استعمال کړې ده. په غیر قانوني توګه د خلکو بهر هیوادونو ته لیږلو په تور نږدې ورځو کې د پاکستان نه نږدې 1000 ایجنټان هم گرفتار کړی شوی دي. بلخوا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR هم ویلي دي د غیر قانوني تنانو واپس لیږلو کې به مکمل مرسته کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وریجو خبری خبرونه ده. زمونږ خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل روانه میاشت د یورپي اتحاد د کډوالو په تګلارې نیوکې کړي دي. امنیسټی انټرنیشنل ویلي د اروپایي اتحاد په 28 هیوادونو کې صرف 10 غړي ملکونه به د شام کډوالو ته ځای ورکولو پلان لري. زمونږ همکار بختور شاه تاسو ته په دې هکله خپل ریپورټ کې دغه تفصیل نور وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل په یورپی یونین ټاکونه کړي د جګړه ځپلي شام نه بې کوره شوي کډوالو د ځایولو د کار سره یې پوره پوره انصاف نه دی کړی. که یو خوا جرمني د شام 9000 کډوالو له ځای ورکړی نو بلخوا برطانیې یو کډوال هم نه دی پریښی او فرانس صرف 1500 کډوالو ته اجازت ورکړی چې په دغه خاوره اوسیږي. خو د یورپی هیوادونو تنظیم وای دوی په شام کې دننه او هم په نږدې گاونډي هیوادونو کې د شام د ولس سره مرستې جاری ساتي او د شام د خلکو لپاره 240 میلیونه ډالرو امداد اعلان هم کړی دی. ولې د فرانس د شلمی ضلع ناظمه فریډریکا کیلندرا د یورپی یونین په ضد د نیوکو ملاتړ کوي او وای یورپ او نورې غربي نړۍ له پکار ده چې د شام د اولس هرکلی وکړي څوک چې په خپل وطن کې د قتلان سره مخ دي. نوموړی وایي د شام د خلکو زخمونه جوړېدو کې به وخت لګي خو بیا چې کم هیوادونه د دوی سره په دې سخته کې کومک ونه کړي هغوی ته به یې چارې هم زړه سپین نه شي. میرمن کیلندرا د شام حکومت مخالف غړو له د خپل دفتر نه یوه کمره هم ورکړې ده چرته چې غیر دولتي تنظیم ریوایف د شام د کډوالو سره تکنیکی مرسته کوي. د فرانس په دغه دفتر کې د ریوایف د پاره کارکونکي صابرین وای په شام کې دوی ته د خیال ازادي نه و خو د هغوی کورونه وو او د سر سوری وو او د هغوی خپل یو عزت هم وو خو اوس په فرانس کې هغوی دغه وقار نه لري او هغوی په دې سخت غمګین دي. د شام نه بې کوره شوی یو ډاکټر فیرس ایغو وای خپل وطن او خپل دود دستور پسې خپه دی. دی وای مونږ د فرانس مننه کوو چې د سر سوری را کړی دی او زمونږ بچی په سکولونو کې هم داخل شوی خو بیا هم په خپل وطن او خپلو خلکو پسې مې زړه خپه دی. د شام او د نړۍ د نورو جنگ ځپلي سیمونه په زرګونو کډوال یورپ ته روان دي او دغه د دویم جنگ عظیم وروستو د کډوالو تر ټولو لویه ستونزه ده.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
در من اوریدونکو د دی و ریډیو خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی نه غواګیس. که تاسو غواړئ زموږه خبری خبرونه یا نورې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري تاسو کولی شئ چې د دی و ریډیو ویب سایټ ته لاړ شئ او هلته زموږه ټول خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه واوري. او د دې ترڅنګ که تاسو سمارټ فون هم لرئ تاسو کولی شئ چې د آی ټیونن اپ له لارې لاړ شئ او دی و ریډیو فیوریټ کړئ او هلته تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه ټول په ژوندۍ بڼه واوري. رازو یو بل ریپورت ولور ته چې د پاکستان د سنیټ د قانون او انصاف کمیټې ویلي حکومت د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. د کمیټې په یو ریپورت کې داسې راغلی چې نږدې 40000 پیښې داسې شوې چې د بشري حقوقو نه سرغړونه ښایي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې حق له یو ریپورت تیار کړی او ریدو ته یې ستاسو پام راګرځوو.
د تیر زیارت پر ورځ د انساني حقوقو مرکزی وزارت لخوا د سینټ قانون او انصاف کمیټې ته وړاندې کړی شوی شمیرو تر مخه په تیرو درو کالو کې په ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونو د شلو زرو نه زیات واقعیات رامنځته شوي دي. کمیټې ته ویلي شوی دي چې صرف روان کال تر دې دمه پورې د 3.5 زرو نه زیات د انساني حقوقو د خلاف ورزو سره تړلې مقدمات درج شوي دي، چې پکې د قتل 2.5 زره مقدمات په ښځو باندې د تیزاب شیندلو 15 شپېته، د هدفي وجونو 122، د غیرت په نوم باندې د قتل 111، د کورنی تشدد 34، د اغوا 434، او د انساني حقوقو د سرغړونو سره تړلې نور 253 مقدمات درج شوي دي. د بشري حقوقو وزارت چارواکو د کمیټې پر وړاندې دا تصدیق هم کړی دی چې په ملک کې د ماشومانو سره جنسي تیرو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د سینټ قائمه کمیټې غړو د دغه شمیرو په سر د انساني حقوقو د وزارت په کارکردګۍ باندې بې اطمینانی څرګنده کړې ده، او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جاوید عباسی وایي چې اړوند وزارت په ملک کې د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې راغلي دي.
ډیټا سے مطمئن نہیں ہے کہ اتنے سے رپورٹ ہوئے. آپ نے کام کیا کیا جو آپ کا کام کرنے والا تھا وہ کیا کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی وہ سرٹیفکیٹ جو آپ کل پیش نہ کر سکے، کس کے جسٹس میں تھا، کس کے سیریے میں تھا، اور اس پہ کیا ایکشن ہوا ہے اور فالو اپ کیا ہے؟
دی وای چې وزارت صرف پښمیرو خودلو باندې خپل غاړه نشي خلاصولی، او د دوی کمیټې د انساني حقوقو وزارت ته هدایت کړی دی چې او د خی چې وزارت د بشري حقوقو د سرغړونو څومره واقعیات عدالتونو ته وړلی دي، او په دې کې ککړ څومره ملزمانو ته سزا اورول یقیني جوړ کړی دی، کم چې دغه وزارت بنیادی ذمہواری ده. حکومتي اداره د بشري حقوقو د سرغړونو په پیښو کې د زیاتوالي په خلې په یو داسې محل کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل کې د غړیتوب لپاره کیدونکو انتخاب باتو کې پاکستان ته مات شوی دی، کوم چې په سفارتي کچ د پاکستان یو لویه ناکامي بللې شي، او د سره سم پاکستان کې د بشري حقوقو خراب صورتحال یو ځل بیا د بحث لاندې راغلی دی، او د یورپي هیوادونو تنظیم یورپي یونین په ډاګه کړی دی چې که پاکستان د تنظیم لخوا جاری کړی شوی معاشي مراعاتو پیکج ساتلو کې غرضي وي، نو ورته به په ملک کې د انساني حقوقو صورتحال ښه کول وي، او دا چې پاکستان ته به د توهین مذهب په قانون کې داسې بدلونونه راوستل وي چې د دې قانون د غلط استعمال لار ونیولشی. دلته کې سوال دا دی چې د پاکستان حکومت د دغه فشار د مقابلې لپاره په ملک کې د انساني حقوقو د صورتحال ښه کولو پترس کې تر کم حده پورې سنجیده دی. د پښتنې ته په جواب کې د بشري حقوقو د پاکستان په کچه تنظیم HRCP د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان اډوکیټ وایي چې په دې اړه حکومتي سنجیدګي په نظر ناراضي، او زیاتوي چې حکومت یا د بشري حقوقو وزارت به په دې صورتحال کې څه وکړي چې د ملک طاقتور ریاستي ادارې په خپل د خلکو حقوقو د خپو لاندې کوي.
ٹانک کے زبان محسوس چدے چاہ ڈیر لوئے جرنلسٹ ہومو بیا دبا شریح خونو کوآڈینیٹر ہومو آغا وجل شوی دے او بیا آغا چچا تسلیم کر دے چدا کار منگ کر دے آغا قاری سیف اللہ گروپ والا آغا چی درے کسان با نور وجنو تو زد آرز کوم چی دا پاکستان دا حکومت چدے دا بشری حقونا دا دا سر پر جون کی اڑو دا دی ترجیح دنا دا دی تاڑو سا مسلح کارینا چی دے کے دا ٹولنا لوئے خبر دادا چی یعنی د ریاست بعض ادارې چې دي نو هغه په دې کې ډېر زیات ککړ دي د بشري حقوقو په خلاف ورزې په حواله باندې. نو زما خو فکر دا ده چې دی بالکل اسیغه کاغذي کاروایی کوي، او عملاً مطلب چې دی بالکل یعنی دغه طرف ته زینه او نه پلی شي.
پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دروایس اف امریکا ایډیو ریډیو دے دو پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو مخنیوي کې مرستې کوونکو ادارې پی ڈی می په مرسته دغه په منځوري باندې یو هدایت نامه جاری کړی ده چې پکې ویل شوی دی کم خلک چې په دروغه باندې حکومت ته معلومات ورکوي چې ګینې د دې کورونو ته په زلزله کې نقصان رسیدلی دی په وروستۍ خونړۍ زلزله کې، نو د هغې پر ضد به ګام پورته کوي، نه به صرف جیل ته لیږلی کیږي بلکې په دې باندې به جرمانې هم لګولی کیږي. دا په داسې حال چې پی ډی می وایي په زلزله کې دورانو شوو یا نقصان شوو کورونو شمیره 15,000 ته رسیدلې ده. په دې حقله باندې نور حال اسلام الدین ساجد راکوي.
لومبه خو بدا چکم د سرکولر تاسو ذکر وکړو یو دوه درې خبرې په دې باندې وکړم دا چې زمونږ د اوریدونکو لپاره دا ډېر مهمه یو هدایت نامه ده چې کوم حکومت جاری کړی دا چې زیاتره خلک چې دی نو هغه ان پړ پاره سیمو کې او هغه په دې نه پوهیږي نو په دې کې حکومت دا ویلی دی چې کفرت کا د چا کور نه راغورځېدل یا هغه د زلزلې نه مخکې چرته کې چا وران کړی او هغه چې دی نو بیا د دې زلزلې د راتلو نه وروسته په دغه د معاوضې لپاره په سرکاري ریکارډ یا دغه سرکاري سروي کې دوی شامل کو نو په هغه صورت کې دوی چې دی نو مختلف ضلعو کې کمیټیانې جوړې کړې دي او دغې پلټنې به دوی کوي او که چېرې داسې کیسونه مخې ته راغلل نو دغه کم تنانو چې داسې کار کړی وي نو هغوی ته به نه یوازې دوه کاله د کیس سزا ورکړل کېږي بلکې په دغه کې جرمانه هم پکېده لکه په هغوی باندې داسې جرمانه هم لګولی شي چې د هغوی نه نغدې پیسې په هغه صورت کې واخلي او ورسره دوه کالو دپاره جیل ته ولېږي نو یو په دا ډېره مهمه خبره ده ځکه چې زیاتره کپرت کدا چې خلک چې چرته کې هغوی داسې کار کړی وي نو لکه هغوی دغه خطرې سره مخ کېدلی شي دویمه چې دی نو په هغه سیمو کې دا ده لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې تېره ورځ د پی ډی ایم ای چې کوم شمېرې وي په هغه کې هغوی یو 1000 کورونه ښودلي وو چې په دغه سیمو کې راغورځېدلي دي نن په هغه کې 4000 نور اضافه شوي ده او دغه شمېرې چې دی نو هغه 15000 او دریو او یو کورونه تر رسیدلي ده مطلب 4000 کورونه چې دي نو هغه په دې کې نور مزید شامل کړی شوي دي نو دغه رنګ په خیبر پختونخوا کې چې دی زیات دغه کم کورونه غورځېدل نو هغه 15000 نه دغه شمېره غوښتلې ده په هغه کې حکومت چې دی نو تر اوسه پورې 6000 او 3000 کورونه مالکانو ته چې دی نو دغه 2 لک روپۍ ورکړي دي او چې کم د 222 مړي شوی نو په هغه کې 293 کورینو ته چې دی نو 6 لک روپۍ رسیدلې دي د دې سره سره چې دی نو 1500 یا چې کم تنان جوړ شوی وو نو په هغه کې حکومتي شمیرو تر مخه 308 کسان چې کم جوبل کسان دي نو هغوی د حکومت یو لک او 2 لک روپۍ ورکړي دي بیا د دې سره دغه تاسو یو بل مهمه خبره وکړم چې د تیرو سورځونه دی ورې دی چې کوم په ملکن ډیویژن کې هغه لري پرتی سیمې دي چې کوم چاته امدادونه نو رسیدلي نو نن په هغه کې ښه کار دا شوې دي چې د کوهستان په سیمه باندې 13 دوه ورځې کې په دی ورې دی باندې په هغه منډې ډېرې خبرې هم کړې دي دا خلکو هغه سوند دي چې نو هغه هم مخې ته راوړي وي نو نن حکومت چې دی نو دغه سیمو ته نه یوازې 450 ټینټونه لېږلې دي بلکې ورسره چې کوم خوراکي سیزونه ورسره کمبلې او داغه سره سره بنینونه نو دغه کم امدادي سيزونه دي نو هغه نن کوهستان ته حکومت رسولي دي اول څه چې کم خپلې شوي کورنۍ دي نو باغې کې داغه تقسیم کې دي نو هغه هم شروع شوي دي ورسره چې کم د میدان او د جندل سیمو ته داغه زینم زمنګا چې کم خلکو لکه هغه به بار بار ټلیفونونه کول هغه به خپل فریادونه کول نو حکومت لخوا نن هغه سیمو ته نوي ټینټونه ورسره کمبلې ورسره چې کم بنینونه دي او د خوراکي سيزونه دي نو هغه دغه سیمو ته هم رسیدلي دي او په دغه ځای کې چې کم د ځای انتظامیه ده نو هغه ته دغه هدایت کړي دي چې دغه دي په پوري ډول باندې په دغه ځپلې شو خلکو کې تقسیم کې نو لکه زمونږ په دیور ریډیو باندې دغه څنګ دې خلکو مونږ چې کړي دي نو کم از کم نن چې دی نو په هغه کې دا یو نوې ډیولپمنټ راغلی دی چې دغه څنګه نو ته دغه سامانونه چې دي هغه رسیدلې دي دي کرام
ډیر مننه اسلام الدین زمونږ سره خبرو کولو
وا اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د 9 تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصی بحث اوریدل مهروی
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
تاسو یو ځل بیا وړاندې کوو خدرمنو اوریدونکو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د غیر قانوني پاکستانیانو بیرته هیواد ته د ستنېدو په اړه یې د برتانیې نه علاوه د غربي هیوادونو سره شبې لبزنامې عارضي توګه باندې ځنډولې دي.
اور میں سب کو لکھ رہا ہوں تمام یورپین ممالک کو کہ اگریمنٹ تو پچھلی حکومت نے کیا، ہم اس کو پاس کریں گے، مگر اب کوئی جہاز وہاں سے نہیں آئے گا جب تک ہم ویریفائی نہ کریں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں.
د پاکستان د سینیټ د قانون او انصاف کمیټه ویلي حکومت د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې راغلي. کمیټه په یو ریپورت کې وایي نږدې 6000 پیښې داسې شوې چې د بشري حقوقو سرغړونه ښایي.
زدار کوم چې د پاکستان د حکومت چې دی د بشري حقوقو دا د سره په ژوند کې اړو د دې ترجیح دنه دا دې تاسو سم مسله ښکاری نه چې دې کې د ټول نه نوې خبر دا ده چې یعنی د ریاست بعض اداري چې دي نو هغه په دې کې ډیر زیات ککړ دي.
او د امریکای دفاع وزارت وایي افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات د طالبانو پر ضد نه دي. وزارت سیاتوي طالبان د سولې ملګری ګڼي. د سیمې سیلونکي دا یو مثبت ګام بولي.
کینن کچر طالبان راخه مسې بیان راځي چې هغه دې ته هر کله وي نو یو امید پیدا شي چې افغانستان کې د سولې د لارې دا مشکلات ختم شي.
یو واری بیا تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو لنډیز.
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان وایي د برتانیې نه علاوه د غربي هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیانو بیرته هیواد ته ستنېدو په اړه لبزنامې ځنډولې دي. اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت داخله وزیر دعوه کړې زیاتره غربي ملکونه د تصدیق په غیر قانوني پاکستانیان واپس کوي. نوموړي ویلي د دغه تړونونو لاندې یورپي ملکونه د دې پابند دي چې د پوره تصدیق وروسته غیر قانوني پاکستانیان واپس کړي. او د یورپي اتحاد د خارجه تګلارې مشر فریډریکا موګرینی ویلي پاکستان یورپي هیوادونو کې غیر قانوني پاکستانی کډوال بیرته اخستو ته تیار دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د وزارت د کارکړدګۍ په حق لا د پاکستان د سنیټ مستقلی کمیټې د وزارت کارکړدګۍ منولو ور نه ده بللې. د بشري حقوقو د وزارت چارواکو د سنیټ د مستقلی کمیټې غړو ته د دې د قوانینو جوړښت او اختیار په باب خبرتیا هم ورکړې ده.
د امریکې دفاع وزارت وایي دوی افغانستان کې د طالبانو پر ضد نور د ترهګرۍ خلاف عملیات نه کوي. پینټاګان ویلي دوی جنگ ځپلي افغانستان کې د امن پر ځای کولو کوششونو کې دغه ډله د یو مهم ملګري په حیث ویني.
افغانستان به د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره هند څخه څلور جنگي الوتکې اخلي. دغه به یو وړوکی خو مهم تړون وي. د دې تړون سره په پاکستان کې د اندېښنې پیدا کېدو امکان هم ښکاري. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زید لوړې کولو وروسته هند څخه د عسکري مرستو ترلاسه کول ودرولي وو او پاکستان سره د څو کلونو راهیسې روان تاوتریخوالی کمولو او د افغان طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره پاکستاني مشرانو سره لیدنې کړې وې.
د مصر لخوا د یاغیانو د اثر لاندې سینا جزیره باندې د برتانیې د مسافرو جهازونو البت ځنډبل وروستو نن د دغه سیمې د سیلګرۍ ځای شرم الشیخ کې په سلګونو برطانوي سیلګرو د رابیستو پلان ادرولی شوی دی.
د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ ډېرې سختې نښتې شوې دي. د اچین ولسوال حاجی غالب وایس آف امریکا ته ویلي چې د داعش ډلې 22 غړي په عملیاتو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړې چې دغه عملیاتو کې د داعش ډلې انټرنیټي لویه دستګاه هم له منځه وړلې ده، د کومې په ذریعې چې یې د سوریې او عراق سره اړیکې نیولې. خو لا تر اوسه د دې پیښې پخلی د داعش وسلوالې ډلې نه دی کړی.
د سو کلونو پورې چپ خپل پاتې کېدو وروسته د امریکې په خوانی صدر جارج اچ ډبلیو بش د خپل زوی جارج بش جونیئر په انتظامیه کې دوه مهم اعلی چارواکو باندې سخت نیوکې کړې. کوم وخت چې امریکې د کال 2001 ترهګر حملو په جواب کې عراق او افغانستان کې جنگونه شروع کړل، مشر بش چې اوس ته یو نوی کالو دی او د ګوزن ناروغۍ له وجې ډېر کمزوری دی، د خپل ژوند په سر لیکل شوي کتاب کې پخوانی نائب صدر ډیک چینی او پخوانی دفاع وزیر ډونلډ رمسفیلډ باندې سخت اعتراضونه کړي دي. دغه دواړه د جونیئر بش په انتظامیه کې تر ټولو مهم چارواکي وو او د ترهګرۍ خلاف د امریکایي جنگ مرکزي رول لوبونکي ګڼلې کېږي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د محکمې یو ویان ویلی دی چې امریکا په د یک شنبه په ورځ میانما کې د کیدونکو انتخاباتو ټینګه څارنه کوي. هغه زیاته کړې چې دا انتخابات ډیر مهم دي ځکه چې میاما کې د پوځي آمریت نه جمهوریت ته د اوړېدلو په لورې یو پرمختګ دی. د امریکا متحده ایالاتو بلې لورې ته په راتلونکي د ولسمشري انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند د ممکنه کاندیدانو جلسه به روانه اونۍ کې ترسره کیږي. دا ځل به دی جلسې کې د لسو پر ځای اته کاندیدان برخه اخلي. ولې لوړې ته د فرانس د کورنیو چارو وزیر ښاغلی برنارد ویلي چې فرانس به پاریس کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال په باب د کیدونکي کانفرنس په موخه د خپلو سرحدونو ټینګ امنیتي بندوبست کوي.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل او اوس هم پیل کوو د ریپورټونو او مرکونه. خو لا اول هم د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو د مطبوعاتو ته د کتنې چې کتنه شوې ده او هغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
نن په ویپانه خوریدونکو مشهور امریکني اخبار هوفینګټن پوسټ کې د زنانو د حقونو د نامتو مرستیالي ایان هرسیالي د سادهګۍ د قیمت د سرخط لاندې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. په کم کې چې ایان هرسیالي په مختلفو اسلامي ملکونو کې زنانو سره د کیدونکو سلوک په باب له تفصیلي حال لیکلی دی. د ریپورت شروع د افغانستان په غور ولایت کې د رخصانه نومې د یوې 19 کلنې جینۍ د سنگسارولو د واقعې نه شوې ده، ځکه چې رخصانه د خپلې خوښې یو سړي سره د کوره تښتېدلې وه او دا شان د زناکارۍ په جرم کې سنگسار کړې شوه. مضمون لیکي چې شریعت د هغو اسلامي قوانینو یو مجموعه ده په کوم کې چې د یو مسلمان د عبادت کولو نه واخلي، د هغه د امروزه ژوند د ټولو کارونو د کاروباري او قانوني ټولو معاملو او په یو ملک د حکمرانۍ کولو د کارونو پورې وضاحت شوی دی. خو دا قوانین عام طور سره د زنانو په بنیادي حقونو د شپخون وهلو لپاره استعمالولی شي. د افغانستان د غور ولایت د رخصانې په شان د ایران سکینه محمدی اشتیانی هم ډیره موده د زناکارۍ په جرم کې سنگساری دو په انتظار بندیخانه کې پرته وه، خو په بین الاقوامي سطح هغې د پاره د اوازونو پورته کېدو له سببه هغې له دا سنگینه سزا ورنه کړې شوه. رپورټ زیاتوي چې کله کله د داسې سزاګانو خلاف د غربي ملکونو د خلکو د های سوران له سببه د ځپلي تن سر بچ شي. همداسې کسانو کې د سوډان یو عیسایي ښځه مریم ابراهیم هم ده، چاته چې د مرتد کېدو او د زناکارۍ په جرمونو کې د مرګ سزا اورولی شوې وه، خو د غربي ملکونو د فشار له سببه تیر کال د سوډان نه صحیح سلامت اوته. هوفینګټن پوسټ خپل مضمون کې لیکي چې په ټولو اسلامي ملکونو کې شریعت نافذ نه دی. ډیر مسلمانان خو په شریعت پوی هم نه دي او نور ډیر شریعت خوښی نه. ډیر مسلمانان خو د هغو ملکونو نه تښتېدلي دي چېرته چې شریعت نافذ دی. خو په واشنگټن کې د څېړنې د پیو نومې ادارې په دې موضوع د کال 2014 رپورټ یقینا چې وارخطا کوونکی دی، په کوم کې چې پیو په عالمي سطح یو لوی شمېر مسلمانانو نه د شریعت په باره کې تپوسونه کړي دي او د ټولو مسلمانانو شریعت خوښ کړی دی. کوم مسلمانانو نه چې د شریعت په باب له تپوسونه شوي دي، په دوی کې د افغانستان، انډونیشیا، پاکستان، بنگلادیش، مصر، نایجیریا او عراق مسلمانان شامل دي. که د دې ملکونو د مسلمانانو د خواهش مطابق دغو ملکونو کې شریعت نافذ شي، نو دغو ملکونو کې به د زنانو په ازادۍ او حقونو سخت قدغن ولګي. رپورټ زیاتوي چې په غربي معاشره کې د ښځو او سړو په یو ځای کارونه کول، د ښځو فیشن کول، یو بل سره مینه کول، د سیل سپاټي ځایونو او سینماګانو او ټولونو او د خوراسکاک ځایونو ته په ګډه تلل او په خانداني منصوبه بندۍ عمل کول، د نن دور د نارینه او ښځو خصوصا د ښځو عام حقونه ګڼل کیږي. خو همدا کارونه د اسلام پسندو په نزد د خدای د قانون نه روګردانی او د خدای د عذاب سبب ګڼل کیږي. اسلام پسند د غربي معاشري د هر قسم زړه راښکونکو اسانو او حقونو په ځای خپلو زنانو ته د سادهګۍ تلقین کوي. مضمون زیاتوي چې د اسلام پسند په نظر کې د ښځې وجود صرف د شهوت سړولو یا د بچو راوړو د پاره پیدا دی. دوی خپلو ښځو ته د خپل بدن د پوره ستر پټ ساتلو ټینګه وینا کوي، او که دوی خپل ستر پټ نه ساتي نو پردي سړي به دوی ته لاس اچوي او په دې کې به صرف ښځه ګناهګاره ګڼل کیږي، ځکه که د دې کړه وړه او جامه کالي ساده وي خوشبوئی نه وی لګولې نو د پردو سړو خیال به دوی ته نه راګرځې دي او دا غیر اسلامي حرکت بنه کیدو. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکي چې اسلام پسند خلق خپل خزو ته د سادهګۍ په تلقین کولو دوی خپل خزو نه جاروګۍ جوړي. د دوی کردار د دوی د کورونو دننه د کارند خزو پورې محدوده کوي او که د خزې او خاوند خپل منځ کې ناچاقي پیدا شي او د دې په نتیجه کې خبره طلاق ته لاړه شي نو دا هم خزوي چې د طلاق ټول شرطونه به د خدای د فرمان په حیثیت مني او هم دغه وجه ده چې بچي د اوو کالو د عمر نه پس مور نه واخیستی شي او پلار ته حواله کړی شي. د خزو د دې دومره زیاتو قربانو په بدل کې دوی په دې وینا صبر اختیار کړي چې الله به ورته د دې عوض په اخیرت کې ورکړي.
قدر منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده. زمونږ خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري. اوریدونکو تاسو ته غواړم چې دا هم ووایم چې د دی ریډیو سره تاسو په فیسبوک باندې هم د فیسبوک د لارې هم تاسو ملګری کېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې د دی ریډیو ټول ریپورټونه ویډیوئی ریپورټونه تر څنګ تاسو هغه په د فیسبوک په ویب پاڼې وګورئ. نو تاسو کولی شئ وی او اے ډیوا فیسبوک ته لاټري او ډیوا لایک. نو هلته به تاسو ټول تازه خبرونه تازه ریپورټونه اخلئ او لیدلی هم شئ. رازو یو بل ریپورت ولور ته چې د امریکای دفاع وزارت وایي افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات د طالبانو پر ضد نه دی. وزارت زیاتوي د طالبانو د سولې ملګری ګڼي او د سیمې څېړونکي دا یو مثبت ګام بولي. ارشد مومند د ډیوه ریډیو خبریال د پیښور نه تاسو ته په دې هکله یو ریپورت تیار کړی. اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د امریکای حکومت ویلي چې دوی به نور په افغانستان کې د طالبانو پر ضد عملیات نه کوي ځکه چې طالبان د جګړه ځپلي هیواد په امن راوستو کې یو مهم فریق دی. په پاکستان کې د دیپای چارو ماهر ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې د عمل سره به په افغانستان کې امنیت ته وده میلو شي او خبرو اترو ته به هم لاره هواره شي.
خالی ول د افغان حکومت چې کوم دی هغه خپې لګي سست لګوي او دا خبر اترو عمل ته نه وړاندې کیږي. په دې چې هغوی سو وړاندې نه سو حجونه لګی سو پابندې نه لګی یا سو داسې شورنس غواړي چې را طالبان به حمله بند کړي یا هغوی د فشار بند کړي. نو دغه طرف ته طرفو پورې چې دواړه فریقا دې خبرې ته تیار نه چې غیر مشروط خبرې اترې شروع کړي او غیر مشروط کړي خیر به دومبای خبره د دستبندۍ وکړي.
تر اوسه د طالبانو لخوا دغه بیان ته کوم عکس العمل نه دی ښودل شوی خو وتلی خبریال اقبال خټک وایي چې که طالبان دغه بیان ته هرکلی وایي نو په سیمه کې امن پر ځای کېدی شي.
یقیناً که چېرې د طالبانو اړخه داسې بیان راځي چې هغې دې ته هرکلی وایي نو یو امید به پیدا شي چې افغانستان کې د سولې د لارې دا مشکلات به ختم شي، نه چې د ټوپک د جنگ د لارې. او پاکستان د پاره به یقینا دې کې غټه ګټه ده، ولې چې افغانستان کې تر کله پورې امن نه وي نو پاکستان کې دغه مشکلات هم دي. لیکن دغه حالاتو کې پاکستان افغانستان بیا څنګه کولی شي چې دا کم پاتې مشکلات یې هغه دې په خپل منځ کې سره ختم کړي.
پروفیسر خادم حسین وایي چې په داسې حال چې امریکایي پوځونه افغانستان کې لږ شمیر سره پاتې دي او نیغ په نیغه د طالبانو پر ضد کاروي هم نه کوي نو باید چې بیا نړیوال هیوادونه د افغانستان حکومتي ډانچه لا نوره مضبوطه کړي.
زما خیال دی چې اگر ریاست اوس ولاړ دی او افغانانو کې داسې لګیت شته او افغانستان کې داسې لګیت شته چې اگر ریاست هغه شان ودرې څنګه چې په ډیرو زمانو کې ودرول او په مخ کې بوزي، بلکې د سیمې نه په مخ کې بوزي، خو که نړیوالې دنیا او د سیمې ریاستونو سره لږ ډېر مرسته وکړي.
سیړونکي وایي چې د ناتو افغانستان ته راتګ د القاعده پر ضد د کومو پاړه چې ګڼل کېده چې افغان طالبانو پناه ورکړي او ناتو په دې خطه کې د القاعده کمزوري کولو کې کامیاب شوی او مهم مشران یې یا وجل شوي دي او یا جیلونو ته اچول شوي دي. اوس امریکا غواړي چې د طالبانو سره خبرو اترو پروسه کامیاب کړي او افغانستان کې امن پر ځای شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی هم د امریکې د دې نوی تګلارې او د پینټاګان د ویان په حق لمو په تیر خبرونه کې په پیښور کې د ډیو ریډیو سړنکار اسماعیل خان سب سر خبره تر کړې بي تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان او دې کله نشي دا خبره ترې د وشولې او د امریکې د اړخ په پاکستان باندې زور راغلو چې تاسو ډو مور په خبره کې وچې دي پاکستان نور هم په طالبانو خلاف افغان طالبان چې کوم دي د قانوني نیټورک په باره کې خبرې کولې چې په دې باندې نور زور ورواچي دې خلاف یې ګامونه پورته کړي. خو بل اړخ ته چې کوم دي نو بیا په کې د پاکستان د اړخ دا خبره کې دا چې دواړه کار یو نشي کېدی چې په یو اړخ تاسو غواړئ چې طالبان دې خبرو پورته کړي په دویم اړخ کې چې کوم دي په هغه باندې حمله هم جاری وي. نو دا زما خیال دی چې بدلون راغلی دی ځکه چې که تاسو په دغه کې نو امریکې ته چې نواز شریف صاحب تللو نو هلته هغه وخت هم دغه رنګې خبره شوې وه د امریکې د اړخه چې دې ټول ګروپونو خلاف د پاکستان ګامونه پورته کړي. نو خو بیا د پاکستان د اړخه دا خبره بیا راغله بیا د تکرار وشو چې دا دوه کار یو نشي کېدی چې یو وخت وایي چې پاکستان دی ګامونه پورته کړي بل وخت وایي چې ډېرې مذاکرات تم راولي. نو زما خیال دی چې د امریکې فوج کې په پینټاګان کې دا خبر اوس منل کیږي دی غړي چې طالبان سره خبر تونه د پاره دا ضروری ده چې دا یې خلاف ته کاروایي نه بند شي.
اسماعیل صاحب تاسو په دې حالاتو کې څنګه ویني چې یو خواته افغانستان حکومت د طالبانو پر ضد جنگيږي کوششونه کوي ورسته چې کمی په خیره منسته شي بي په قندوز کې بیا په ختیز یو شمیر ځایونو کې او بیا د امریکای لخوا داسې بیان راځي دغه تب بیا د ترهګرۍ خلاف په جنگ سره اثر وګرځيږي او د افغانستان او د امریکای په دریس کې به کوم یو والوي او کنا بیا پکې اختلافات هم را منست کې دي شي او د دې امکان پروت دی.
دا څه دي چې ما تخکاری کې د امریکای پالیسي اوس پالیسي د کنفیوژن ښکار ده. دوه مسلې دي، یو خو دغه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د اړخه چې کومې حمله شي واشو دي یا په کندوز باندې یا یو ځای بل ځای چې کومې دا غوښتل پر دونو شول او بیا دی مهم دغه کامیابی تر لاسه کی. نو بیا د امریکای چې کوم سپیشل اپریشن فورسز دی هغه د افغانانو سره افغان حکومت سره یو ځای اپریشن یې وکړلې. زما خیال دی چې امریکای یو مشکل دار چې دی دام غواړي چې طالبانو سره خبرو شي او د هغه لپاره دا غواړي چې حمله دیونه شي او څنګه تاسو په خپل بیان کې د پینټاګان دا بیان چې راغلی دی ډېر مهم دی. بل لرته امریکا په دې دغه کې د چغه دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې چې کوم حالات دي هغه د زميني حالات په پای کې څلېړې بدلون راشي. ا دیا طالبان چې کوم دغه دومره زیات کمیابی ترلاسه کړي چې د کابل حکومت دغه گرفت کمزور شي. نو دا یو مشکل دی، یو بیلنسینګ اکټ دی چې هغه حکومت د امریکای حکومت په کوي خامخا چې یو وخت به غواړي چې په افغانستان کې د سټیټس کو چې حالات دومره خراب نشي چې طالبانو دغه دې سوا شي او افغان حکومت کمزور شي. بل وخت به دا غواړي چې طالبانو باندې داسې بریدونه داسې دغونه شي حمله ونه شي چې دغه د وژنې طالبان سره د دې د خبرو تورو چې کومه مسله ده هغه مشکل ښکار شي.
اسماعیل سپتا سوبینی حقانی ډله چې په افغانستان کې د امریکای پر ضد جنگيږي د طالبانو سره ډېر نږدې هم ده، بیا به په دغه ځای کې فرق څنګه کیږي؟
دا سید دغه غوټه مسله ده چې پاکستان هم دا خبره کوله چې تاسو دواړه کارونه نه شئ کولای. یو ولسته تاسو غواړئ چې پاکستان دې دغه رنګ کارو کې، بل ولسته غواړئ چې طالبان دې مذاکرات تراولي. نو یا به د مذاکرات خبره کیږي یا به د جنگ خبره کیږي. نو اوس چې کوم د امریکای د پینټاګان دا کوم دا بیان راغلی دی، زما خیال دی چې اوس امریکا په دې باندې دغه د پاکستان چې کوم هغه دلیل وي چې هغه دې سره خبرې ترې کول غواړي او طالبان د خبرو اترو میز ته واپس راوستل غواړي هغې دپاره خو پالیسۍ کې بدلون راغلو. اوس څنګه چې راته ما وایي په افغانستان کې هم چې کوم مشکل جوړ دی چې امریکا به دا نه غواړي چې طالبان د دومره زیات کامیابی ترلاسه کړي چې د افغانستان حکومت کمزور شي. دا یو ډېر یو نازک دغه چې په دې کې به امریکایي نښتي وي.
ډېر مننه اسماعیل صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
قدر من اوریدونکو رازو یو بل مرکی ولورته چې د افغانستان د غپریکړه کړې چې د هند نه به د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره څلور جنگي الوتکې اخلي. دغه به یو وړوکی خو مهمه تړون وي، خو د دې تړون سره په پاکستان کې د اندېښنې پیدا کېدو امکان هم ښکاري. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی دغه وروستو کې هند څخه د عسکري مرستو ترلاسه کول ودرولي و، خو پاکستان سره د څو کلونو راهیسې روان تاوتریخوالی کمولو او د افغان طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره پاکستانی مشرانو سره لیدنې کړي وې. په دې حکله زمونږ همکار رحمان بونیری د پیر زبیر شاه سره یو مرکه کړې ده او اوریدو ته ستاسو پام راګرځوو چې وګورو د دغه تړون مثبت او منفي اغیز به څه وي.
د پاکستان به ډېر په غور سره دې ته ګوري. دې نه مخکې چې کله کارزی صدر و هغه تللی وو انډیا ته، او انډیا نه غټه اصله غوښتې وه، او انډیا په دې نه وه ورکړې غټه اصلحه، وړه اصلحه یې خالي ورکړه چې هغوی په دې رېدل چې پاکستان پې بده نه ومني او پاکستان پې خفه نه شي. نو په دې حالاتو کې دې نه بعد اشرف غنی چې کله راغې صدر شو هغه سره دا کومه اصلحې وال خبرې وې هغه بالکل ختمې کړې، مکه مدې وجه نه چې پاکستان پې خفه نه شي یا پې بده ونه مني. نو اوس کوم حالات دی د افغانستان کې د طالبانو سره چې کوم جنگ دی، دا کندوز والا واقع وشوه، په دې کې دا پته ولګېدا چې هوایی جازونو نه بغیر افغانستان چې کوم زمینی چې کوم مځکه فوجونه دی هغه هیڅ هم نشي کولای. نو هغه د کندوز واقعا دا کیسه کلیر کړه چې جنگي هوایی جازونه ډېر مهم دي، او د انډیا د هند طرف نه دې ته راضي کول راضي کېدل چې دا جازونه به تصور کی دا ډېره غټه خبره ده، او دا به افغانستان یو خو فضائی چې کومه د صلاحیت دغه به مضبوط شي، بل به طالبانو سره جنگ کې به دوی سره تر ډېره غټه فائده ملاو شي، او بل مستقبل لپاره به هم پاکستان په دې ریږي چې سب نن به دا جنگونه په طالبان خلاف دا جازونه استعمالېږي، سبا دا په پاکستان په خلاف هم استعمالېدای شي. نو موږ ګورو چې پاکستان اوس پورې سرکاري ریاکشن پوند کړي.
پیر صاحب، د افغانستان چې کوم خپل پوز دی د هغه چې کوم زمکنه توان دی، پای کې هم ځنی وختونو کې داسې مطبوعاتي خبرونه راځي چې اوس هم د نور تربیت ضرورت دی، او ورسره سمندري پوز بالکل نشته دی، او د هوایی پوز د مضبوطولو یا د وسلې ضرورت دی ورته. نو امریکا په داسې کې د خپل دغه ائتلافي هیواد چې تربیت یې عمر کړی دی، څه قسمه کومکونه کوي چې هند لګیا دی هلیکاپټر ورکوي افغانستان ته؟ امریکا چرته ولاړه ده په دا ځای کې؟
امریکا خو چې کوم مین فوکس دی هغه خو هغه د ټریننګ دی، په دې چې هغه نه مخکې چې کومه امریکا اصلاح ده دا ډېره جدیده اصلاح ده، او دې پاره به اول چې کوم ریکوایرمنټ دی کوم ضرورت دی هغه افغانان لوکل افغانان چې هغوی ټرین وي چې هغوی دا جنگي الوتکې دا چلولی شي. تاسو سوچ وکړئ چې یو سی 130 چې کوم جازونه دی په ټول افغانستان کې یو کس دی، یو پایلټ دی چې هغه ټرین دی چې هغه دا جاز سرول شي، او ډېر مهم جاز دی په دې جنگ کې. نو امریکای اول کوشش دا دی چې کسان ټرین کې دنه مخ کې دوی جازونه ورکړي دي په هغه باندې لګیا دي، او امریکا هم لکه څنګه ته هند ته هغه امریکا هم دې ته هم ګوري چې لکه پاکستان په ډېره بده ونه مني، او چې کوم دا بیلنس دی چې دوی ورته وایي دا جنگي توازن دی په دې علاقې کې په دې ریجن کې هغه خراب نشي.
پیر صاحب، دې وخت کې چې یو خوا طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو کوششونه هم موجود دي، بلې خوا ته د طالبانو لخوا حملې هم کېږي، جګړه هم روانه ده، داسې امکانات ویني چې د افغانستان پوځونه چې دي هغه د خپل دښمن مقابلې توان لري، او بل خوا ته افغان حکومت چې دی هغه د سیاسي جوړجاړي راوستو کوشش کوي، دواړو کې فرق څه دی، څنګه موږ په دې پوهولی شي؟
جی لکه کوم جنگی تیاران دي کوم د جاسونو خبر دي دا خو خالی طالبانو نه لکه القاعده دا داوس دایش والا فکر مخکشه دي او بنیادی افغانستان از ملک پر د دې سبب فزایب هم دي تپکاری بحری هغه او دي هغه پر لګیا دي هغه کوششونه کوي او هغه کوي او سمره پوره د سله خبره ده نو سله خو خبره ده چې نه طالبانو وخت دی نه افغانانو وخت دی په دې کې ټول چې کومه کیسه ولاړه ده په پاکستان باندې ده نو پاکستان که غواړي او دا کسان راولي د طالبان چې کوم په دې سیمه کې دی پاکستان په سیمه مشته دي دوی خبره ته راوستل شي یا راوستل غواړي نو په دې باندې به ډیپند کوي چې مخکې به دا خبره څنګه ځي
په
مخکې خیال فلال خو به دواړه کېږي چې دوی به جنګیږي هم او خبرې به کوي چې مونږ خبرې
او دا کوشش به هم روانې ډېره مهرباني پیر زبر شاه صاحب
ډېره مننه
قدر مرنه اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې د اداري به تاسو ته وړاندې کوو دا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په شام کې د جاري قتلان د بندولو د پاره بین الاقوامي کوششونه توند کړی شوې دي د شام د لانجې په سیاسي لار د غسول د پاره 13 هفته د دنیا 19 نامتو ملکونه اداري او تنظیمونه په ویانا کې راغونډې شوې وي په دوی کې روس امریکا ایران یو شمیر عرب او یورپی ملکونه او د یورپی یونین او د ملګرو ملتونو نمائندگان شامل وو په شام کې فساد هغه وخت انخطو کله چې د شام صدر بشار الاسد د کال 2011 په مارچ کې په خپل مخالف مظاهره چانو ټینکونه ورخې جوړ او ډزې پیوکي دغه وخت نه دا فساد اوس خانه جنگي کې بدل شوې ده چې له سبب د دولت اسلامي غوندې ترهګر ګوندونه راپیدا شوې دي د ویانا د غونډې نه ورستو د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وی چې د دې غونډې په وجبه د مختلفو ارغونو نه د جنگ د بندولو او د امن قائمولو په غرض د یو اعتباري بنیاد اخودو د پاره فشار زیات شي د یو ځل بیا د امریکای د دریز بیانولو په موقع وی چې دولت اسلامیا یا نور ترهګر تنظیمونو ته د متحد کېدو او په شام د حکومت کولو اجازه چری هم ورکول پکار نه دی خود دا هم اوی چې بشار الاسد هم نه خو شام متحد ساتلې شي او نه په حکومت کولې شي د شام خلق د خپل خوخې درې ملارې اختیارولو ته پرې خودل پکار دي جانکيري نور اوی چې فریقین ولا د اسد په سر خپل اختلافات د قتلان د ختمولو او د یو امنناک اواری رايستو د پاره د ممکنه سفارتکارای په لار کې خندان هم جوړول نه دی پکار د غونډې په اخر کې غونډه کې شاملو کسانو یو شریکه اعلامیه جاری کا په دې کې دوی په دې اصول صلاح شول چې شام به متحد او آزاد ساتلې شي د شام د سلامتیه په خاطر کولې شي د شام د ټولو خلکو د حقونو په حفاظت کولې شي دولت اسلامیه او نور ترهګر ګوندونه به ناکام کولې شي دا چې د جنگ ختمولو د پاره د هر قسمه سفارتي کوششونو توندولو ضرورت ته او د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې به د شام د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د غونډو کولو کوششونه کولې شي چې مقصد به شام کې یو ادباری کوټلې او غیر فرقیز حکومت قائمول د یو نوی آئین نفاذ کول او انتخابونه کول وي په بلکم اصول باندې چې د غونډې ټول فریق راضي شول هغه دا پوخ لوز دی چې سیاسي عمل به د شام په مشرۍ کې وي او د شام د خپل خلکو به وي او دا چې د شام د 57 فیصله به اوم د شام خلک کوي په غونډه کې شامل فریق راتلونکو دو هفتو کې بیا په غونډې دو صلاح شول د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وی چې د بین الاقوامي ګوند په وړاندې مسله دا ده چې د دوزخ نه د خلکو د رايستو د پاره د لارې په لټون کې لاس امدادو کی دا کار شپه پشپا ګرانده خو کې ویانا کې په شوو اقداماتو په روغ نیت عمل وکړې شو نو موږ د دې په برکت وړاندې مزل کولای شو